دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانا شابه آشنا دا دوه مې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
متحده ایالاتو او طالبانو لوګدو مذاکرات ورسته نن د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې موافقتنامه لاسلیک کړه. د ناټو تړون او د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقتنامې د لاسلیک کولو هر کړه کړي او د روغتیا نړیوال سازمان وای چې اوس په نړیواله کچه د کورونا دیونی ویروس د پینډمیک یو بای بڼ غوره کولو خطر زیات شوی دی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. د اتلسو میاشتو مذاکراتو وروسته بلاخره نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه. دا چې عام افغانان په دې اړه څه نظر لري دا به په رپورټ کې واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اساسه د مجلس وکیلانو ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ ښه پای ته رسیدلې ده. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. او زرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې لمذاکرات وروسته د شنبه په ورځ د کپ په لسمه د ځانګړو مراسمو په لړ کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړه. د توافقنامې د لاسلیک کولو په مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د څنورو هیوادونو لوړپوړو استازو حضور درلود. پامپیو په خپل لنډه وینا کې هیله وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې وي دایمي سولې ته لاره خلاصه کړي.
It is this significant escalation of violence that will create the conditions for peace.
دا د ښاغلي پامپیو غوږو چې له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وینا کوله. پامپیو زیاته کړه چې د دې موافقتنامې شرایط به په جدي ډول څارل شي. مولا برادر په خپله وینا کې له قطر او نورو هغو هیوادونو نه مننه وکړه چې دغه تړون د لاسلیک کولو لپاره زمینه برابره کړې وه. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د موافقتنامې په اساس 115 ورځې وروسته به امریکا او ناټو د خپل عسکرو په ایستلو باندې پیل کوي او په 14 میاشتو کې به افغانستان خپل عسکرو باسي. او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي عباس تانگزي ویلي دي چې 14 ورځې وروسته به د افغانستان له حکومتي محبسونو څخه د پاسه 15 طالب جنګیالي خوشي شي او طالبان به هم د حکومت قیدیان آزادوي. په افغانستان کې د امریکا نظامي مداخله نور لسکاله پخوا پر متحده ایالاتو باندې د حملو په تعقیب پیل شوه. واشنگتن ته د برابر 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالر په بیه تمامه شوه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلی دی چې امریکا په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او خپل کورونو ته د امریکایي عسکرو دراوستلو په خاطر یو تاریخي ګام پورته کړ. ټرمپ په دوحه کې د طالبانو سره د سولې د موافقتنامې د لاسلیک کېدو وروسته په بیان کې ویلی دی موږ لګیا یو زیارو بسو چې خپل ټول عسکر د افغانستان نه وباسو. ټرمپ زیاته کړه چې د افغانستان د جنگ د ختمولو او د مذاکراتو له لارې د غشخړې د حل لپاره د خپل وعده سره سم اقدام وکړ او په دې لار کې لومړنی فیصله کوونکي ګامونه نن د شنبه په ورځ واخیستل او همدا د سولې لپاره بهتره لار ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په طالبانو او د افغانستان په حکومتي مشرانو دواړو باندې غږ کړی دی چې د سولې لپاره دی له دې فرصت نه استفاده وکړي او دواړو خوا په خپلو ژمنو او تعهداتو وفا وکړه. نو د ښاغلي ټرمپ په قول موږ به په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره یو پیاوړی لاره ولرو او خپل عسکر به راوباسو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دی چې موږ په دوحه کې د سولې د موافقتنامې په لاسلیک کېدو خوشاله یو او هیله لرو چې د همدې ځنبه بین الافغاني مذاکرات هر څومره زر چې ممکن وي پیل شي.
د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو هم د افغانستان په باب په مطبوعاتي بیان کې ویلي چې د سولې د موافقه لاسلیک کېدل د افغانستان د شخړې د سولې حل پر لوري لومړی مهم ګام و. د ناټو په بیان کې راغلي چې د تشدد کمواله به د افغانانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو لپاره لاره پرانیزي. د ناټو په بیان کې په طالبانو باندې غږ شوی چې له دې فرصت نه ګټه پورته کړي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو د سرمنشي سټولټنبرګ کابل ته د ګر سفر په ترڅ کې د افغانستان او امریکا حکومتونو نن د شنبه پورز د هود د میاشتې په لسمه په افغانستان کې د سولې او د امنیت د ټینګولو په خاطر ګډه اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې په افغانستان کې د جنگ په ختمولو او د سولې د راتلو لپاره په څلورو ټکو تاکید شوی دی. دا ګډه اعلامیه جمهور رئیس اشرف غنی، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي سټولټنبرګ په کابل کې د ملاقات نه وروسته په داسې حال کې چې ګڼ شمېر افغان سیاسي مشران هم موجود و خبره کړه. خاغلی اشرف غنی وویل
د افغانستان دولت د امریکا د متحده ایالات او طالبان ترمنځ توافقنامې هغه برخه چې اورکم چې یو نوی اصطلاح ده او بالاخره دایمي اوربند ته اشاره شوی ده همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل په اړه کوم توافق شوی دی له دې دواړو څخه هرکلی کوي.
په اعلامیه کې ویل شوي دي چې امریکا به د افغانستان امنیتي قواوو سره خپلې مرستې او همکاري جاري ساتي او امریکا به یې ملاتړ کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان د امریکایي او ائتلافي قواوو د وتلو لپاره د مهال ویش د ټاکلو او د افغانانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل کېدو، د طالبانو سره د سیاسي توافق نه وروسته د اوربند ټینګولو په شمول په څلورو نقطو باندې تاکید شوی دی. په اعلامیه کې راغلي دي چې د حکومت یو ټول شمول مرکزی ټیم د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې ګډون کوي، خو طالبانو د دې اعلامیه حکلت روسه سند دی ویلی. په دې سلور برخو کې د دوه برخو ذکر د امریکا او طالبانو ترمنځ ته توافقنامه کې ذکر شوی دی.
تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگټن نوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش هم په یو بیان کې د دوامدار سولې او د شخړې د حل لپاره د حل ځلو په لړ کې په دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقتنامې لاسلیک کول مهم قدم بللی. په دې بیان کې د ګوډش لقوله ویل شوی چې په کابل کې د افغانستان د حکومت، ناتو او امریکا ترمنځ د هغې ګډې اعلامي اهمیت باید هم په یاد وساتل شي چې نن د شنبه په ورځ افغانستان ته د ناتو د سرمنشي او د امریکا د دفاع د وزیر سفر په پای کې جاری شوی.
د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد ویلی دی چې طالبانو د تشدد د کمولو په مده کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د اوربند سرغړونې کړې وي. د خالد په وینا په یوه هفته کې طالبانو په بلخ، غزنی، هلمند، اروزګان او ځینو نورو ولایتونو کې غټه واړه بریدونه کړي دي چې د حکومتي قواو لخوا یې ځواب ورکړ شو، خو هغه د تلفاتو په هکله جزئیات ورنکړل. اسدالله خالد نن د شنبه په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک کولو نه څو ساعته مخکې په کابل کې وویل چې طالبان په خپلو کې سره مشکل لري، امکان لري چې بعضي ګروپونه جلا شي او تړون ونه مني. شاید چې د همدغه ګروپونو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو په موده کې اوربند نقص شوی وي. ټاکل شوی ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقتنامې د لاسلیک کېدو وروسته بین الافغاني مذاکرې شروع شي.
دا واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د کورونا ساري ویروس د ایران، جنوبي کوریا، ایټالیې په شمول د نړۍ وو هیوادونو ته په چټکۍ خپور شوی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د اوبایي بڼې غوره کول خطر زیات شوی دی. د دې موزي ویروس د خپرېدو له ویرې د جمعې په ورځ د امریکا، آسیا او اروپا د اسامو بازارونو کې د ونډو شاخص 100% ولوېده. دا ویروس چې برابر 2300 ناروغانی وجلی اوس مکسیکو، نایجیریا، نیوی زیلاند، لیتوانیا، بیلاروس، آذربایجان، آیسلند او برازیل ته هم خپور شوی دی. په امریکا کې تر اوسه پورې څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په مجموعي ډول د هغو هیوادونو شمیر 80 ته رسیږي چې د سی او وی آی ډی 19 په نوم د کورونا د یو نوي ویروس پیښې پکې لیدل شوې دي.
په ایران کې د کورونا د وژونکو ویروس د پیښو د زیاتېدو له امله په نړۍ کې اندېښنې اوس زیاتېږي. چین چې له ایران سره نږدې تجارتي اړیکې لري هم اندېښمن دی او له تیرو ورځونه را په دې خوا د چین په مشهورو مایکرو بلاک سینا کې ګرم بحثونه روان دي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي دي چې د کورونا د ساري ویروس 318 مثبتې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي او د مړو شمېر 4 دیشو ته رسېدلی دی. په دې کې د چین نبار دغه ویروس تر ټولو زیات ناروغان په ایران کې وژل دي.
د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو په سلسله کې نن د شمې په ورځ د جنوبي کارولینا په مهم ایالت کې ګوندي انتخابات وشو. کوم ګوندي انتخابات چې تر اوسه پورې په درېو ایالتونو کې شوي دي ټول یې دغه ګوند مخکښ کاندید سنډي برني ګټلی دي او که په نورو ایالتونو کې هم خپل سیالانو ته ماتې ورکړه. سږکال د نومبر په 6مه به د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ مقابلې ته ودرېږي.
د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې د امریکا د جمهوریت ریاست د پخوانی مرستيال او د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید جو بایدن په خلاف د تحقیقاتو د پیل کولو پریکړه کړې. په بایدن باندې تور لګول شوی دی چې د اوباما د حکومت په زمانه کې د اوکراین په حکومت فشار اچولی و چې د هغه هیواد پخوانی لوی سرنوال ویکتور شکین چې د بډو او رشوت په خوړلو تورن شوی و له وظیفې نه برطرفه کړي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي بیرو د پخوانی لوی سرنوال د برطرفه کولو هڅه د لوړې کچې مجرمانه عمل بلل دی، خو بایدن ویلی دی چې د اوکراین د پخوانی لوی سرنوال د برطرفۍ غوښتنه له امریکا نه علاوه اروپایي اتحاد هم کړې وه. په هغه وخت کې د بایدن زوی هنټر بایدن د اوکراین د تیلو د یو غټ دولتي شرکت د بورډ غړی و.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د قطر په دوحه کې موافقه لاسلیک شو، نو د روانې خبرونې اکثر مزامین هم په همدې اړه دي. تر شاوخوا اتلس میاشتو مذاکراتو وروسته بالاخره نن په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. په افغانستان کې دغه هوکړه لاسلیک ته خلک خوښ دي او تمه لري چې تر لسیزو جګړو وروسته دغه هیواد ته سوله راشي، خو ځینې بیا د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې د دغه هوکړه لیک پوره جزئیات نه دي شریک شوي. حکمت سروش په دې اړه د ځینو مبصرینو سره خبرې کړي. پاموکې رپورټ ده.
افغانستان په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک پر ورځ د سولې هوکړې کې یو خوا افغانان د راتلونکو په اړه هیله مند کړي، نو بل خوا یې ځینې اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقونو فعاله لیلما ناصری وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره مهم پرمختګ دی، خو رښتینې سولې ته لا اوږده لار په مخ کې ده.
بله مرحله یې تر هغه هم سخته ده، کله چې د افغانستان حکومت او طالبان خبرې سره کوي، کله چې توافقات د اوربان په اړه څنګه وروسته له دې خبرونه د افغانستان د حکومت ساختار څنګه کیږي، آیا دا یو د بیا یو بیا یو شریک حکومت وي، طالبان ته به پکې ونډه ورکول کیږي، طالبان به د یو قدرتمند دی ډلې په حیث افغانستان ته راځي. دا ټول هغه موارد دي چې په خپل ذات ډیر په اصطلاح جنجالي دي.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته خوښ دی او وایي چې سخت پړاوونه تیر شوي او له دې وروسته په د جګړې لوري هم د همدې هوکړې پر اساس ټاکل کیږي.
دا نرمی د عملیاتو چې دی دا به دوهمه مرحله اتمن ولري، دا امکان نه لري چې هغه دوهمه مرحله نه ولري. تر کومه حد چې زه پویم یا خبر یم دوهمه مرحله لري، بیا به تر هغه وخت پرې به مراحل وي چې څو آتش بس ته زمینه برابرې لري چې افغانان خپل سرکښینی بین الافغاني ناشته کیږي.
څه ضمانت شته چې د امریکا او طالبانو د سولې هوکړه به پلي کیږي؟ شنونکي وایي په دې هوکړه کې ټول شرایط یو له بل سره تړلي دي.
د بهرنی ځواکونو وتل د طالبانو د ژمنو پلي کېدا پورې مشروع دي. تر هغه ریزه جګړې پاړه او طالبان او افغان حکومت دواړه دغه ژمنې تر هغه نشي پوره کولای تر څو بین افغاني مذاکرات کامیاب او دغه په نتیجه کې یو تلپاتې عمومي اوربند نافذ نشي په افغانستان کې.
ډېر افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ته خوشبین دي او تمه لري چې دا توافق به د دې لامل شي چې په افغانستان کې یو دایمي سوله راشي. وزنی بیا اندیشنه لري او وایي که د جګړې ښکېل اړخونه پر خپلو ژبنو ونه درېږي، کېدای سي په افغانستان کې یو بل ناورین پیل سي.
طالبان هم دې وطن دي، هم دې افغانانو سره یو حکومت کې راشي، جوړ شي حکومت، جوړ شي او یو نظام جوړ شي چې صداقت سوله یې صحیح دروغ پکې نه چل پکې نه
زارېدل منه د ډېر دردېدل منه د خدای د ملت جوړ کې او سوله راشي او دا ټول د خلک په آرامش کې ژوند وکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وړاندې د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې 50% کموالی راغلی وو چې د ډیرو په باور باید دوام وکړي او بالاخره د جګړې ښکېل اړخونه عمومي اوربند اعلان کړي.
رادیو چې تاسو اوربند باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زما غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د استازو د مجلس وکیلانو ته ویلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدوونۍ ښه پای ته رسېدلې ده. همدارنګه مایک پامپیو ویلي چې واشنگټن د افغان سولې د کمزوري کولو په خاطر د ایران فعالیتونه څاري. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
افغانستان کې تر 19 کلن جګړې وروسته د سولې د راوستو هوکړه ولسمشر ترامپ وایي که افغان حکومت او طالبان خپل ژمنې عملي کړي، جګړه به پای ته ورسیږي او د امریکایي سرتیرو وتلو ته به زمینه برابره شي.
بسیار بهترین توافقنامه است. در نتیجه کل کې خارجي قوات افغانستان میره و استقلال افغانستان داده میشوه.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا هیله وښوده.
مونږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ کړی، خو دا په افغانانو پورې اړه لري. دا د هغوی راتلونکی ده. هغوی باید پریکړه وکړي چې څه غواړي.
د امریکا او طالبان ترمنځ توافق ته ګڼ شمېر خلک هیله مند دي.
زما په خیده دا ډېره مهمه ده. زموږ لپاره، زموږ د راتلونکي لپاره یو نوی ګام پرانیستل کیږي.
قطر ته لتلو مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر په کانګرس کې د افغانستان په تړاو د ایران پر فعالیتونو اندېښنه وښوده.
په تیرو شپږو ورځو کې موږ په افغانستان کې د پام وړ د تاوتریخوالي د کمیدو شاهدان وو. له نږدې ایران څارو چې آیا په افغانستان کې د سولې او مصالحې د کمزوري کولو لپاره فعال ګامونه به پورته کړي که نه.
د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې د قربانیانو د غږ اوریدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان اعلامیه وایي چې دا توافق باید په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو لخوا د عدالت، حقیقت، د خسارې جبران او بشري حقونه له پامه ونه غورځوي. د سپتمبر 18 نیټې برید څخه وروسته امریکا پر افغانستان برید وکړ. له تیرو 19 کلونو راهیسې جګړه وشوه. پر دې جګړې څه باندې $1 ټریلیون لګښت راغلی او لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیري، په زرګونو افغان سرتیري او زرګونو ملکیان وجل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا غږ آشنا تلویزیون امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د افغانستان د ملي امنیت ادارې له پخواني رئیس رحمت الله نبیل سره مرکه کړې چې ستاسو په مه اوریدو تر راګرځو.
سپ سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. آیا امکان لري چې امریکایان د په 1400 کې له افغانستان نه ووځي؟ خاص سناریو او بد سناریو ستاسو په نظر څه ده؟
به دې شک نشته چې نن د افغانستان د پاره یو ډیره مهمه ورځ و او زه خپل شخصا د یو حد پورې خوشبینی، اما د ډیر احتیاط په احتیاط سره یو خوشبینی لرم، ځکه ټول افغانان د حق لرو چې هغه خانه تجربه متاسفانه تر خو تجربه په نظر کې نیول سره ډیر محتاط اوسو. هغه څه چې نن پیښ شول دا یو د مهمې پروسې یو د لړۍ یو شروع وه چې طبعا نور ډیر مهم جدي مراحل لري او زه بیا وروسته که وخت و په دې مراحل باندې یو تم کیږم. 15 مرحلې زما په نظر ډیر مهمې دي چې څومو یو پایدار سولې ته ورسیږو. په اوسنۍ شرایط کې په دې شک نشته چې موږ یو لاسترارونه دا ده چې ټولې هغه ښکېلې خواوې دې نتیجې ته رسېدلي دي په ظاهر کې چې په افغانستان کې باید صلح راشي، اما تر اوسه ډېر وضاحتونه نشته متاسفانه. او هغه تعهدات چې کېږي د دې د عملي کولو په خاطر باندې څه داسې خاص هغه نه دي وارد شوي. راځم تا سوال ته. 14 میاشتې د عسکرو کمول، زه امیدوار، زما امیدواري دا ده، هیله مې دا ده چې امریکا دغې پروسې ته یو کمپاینی پروسې په شکل کې ونه ګوري، بلکې د افغانستان هغه مشکلات، هغه ناخوالې چې 30 کاله مو د دې سره مخامخ یو او هغه همسایگان چې په افغانستان مسائل کې دخیل دي، دغه د خوانه هم موږ تضمینونه ولرو او بالاخره د پروسه چې په هغه عنوان چې شروع شوی ده هغه کې موافق شي. 14 کاله مشروط باید وي د همسایگان او د افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو، څه هغه د جمهوري اسلامي په عنوان دی، څه د امارات اسلامي په عنوان دی، څه د سیاسیونو په عنوان دی، دا ټولې خواوې باید دغې مسایل ته چې
طرفونه وایي چې مشورې شوي دي. ښه، ویل کېږي چې بله مسله دا ده چې ویل کېږي چې د طالبانو او امریکایانو موافقه فرعي یا پټې زمینې هم لري. د امریکا د دفاع وزیر او لوی درستیز ته ویلي چې دوی له دغو پټو موافقو څخه خبر نه دي. د سولې په تړون کې پټه معامله یعنې څه؟
تشویش زایم دغه دی چې آیا ټول خوې هغه سوله چې موږ وکړو افغانستان سولې ته ورسېږي او که د هغه المحاله معاملې دي او تکتیکی هغه ته ګوري دلته څو شاون باید وضاحت ورکړل شي. نن فرضاً په دې باندې بحث وشو چې افغانستان به د تروریزم په ځاله باندې نه بدلېږي، اما همیشه په څلوېښتو کالو کې موږ لیدلي چې تروریزم ځاله اصلا په ګاونډیو هېوادو کې وه، خصوصا پاکستان. آیا څه تضمینونه اخیستل شوي په دې ارتباط باندې؟ یا مثلا کله چې وایي چې 15,000 زندانیان خوشیږي، اما مقابل کې به کوم تعهدات د جانب مقابل خوان اخیستل کیږي چې دا 15,000 کسان به یا بیرته د جنګ جبهو ته نه ځي او یا به داسې نه کیږي چې فرضاً په ظاهر کې یو تعداد د طالبانو مشرانو په دوحه کې د امنیتي یا وبخېده د سولې طرح امضا کړه، اما ماشین د جنګي د طالبانو به بیا هم ساتل کیږي. دغه دی تشویشونه دي چې موږ د حق لرو چې دا تشویشونه ولرو.
خو نبیل صاحب، تاسو سیاستوال پورې هم انتقادونه ډیر زیات دي. خلک وایي چې تاسو سیاسون په کابل کې سره ویشلی یاست او بل خوا طالبان په یوه واحده لیکه کې درېدلې دي او هرڅه چې وغواړي هماغه څه کوي. افغانستان په کوم لوري درومي ساسو نه در
دقیق زه بده کې کاملا موافق یم. نن متاسفانه هم په قطر کې هم په دلته په کابل کې هغه څه چې موږ په نامه د جمهوریت باندې جمهوری اسلامي افغانستان باندې قربانۍ ورکړې دي دا ډیر ضعیف وځلیده. زموږ اجماع متاسفانه موږ د اجماع نه یو واضح تعریف نه لرو. یو تعداد دوستان هغه فکر کوي چې اجماع سیاسي معنا یې دا ده که یو څوک کسان چې هغه په ناخوالو کې شریک و هغه سره ټول کړو. موږ دا وایو چې اجماع ملي هغه ده چې موږ هغه خپل ارزښتونه یو واقع بینانه تعریف کړو او د دې سره دا فرق نه کوي چې بعدي مراحل کې څو کسان اشتراک کوي. مهمه ده چې دلته موږ د یو واضح پیام سره تلای شو هلته اشتراک کولی شو. دا مهمه ده. د طالبان د خوانه هم زما مشوره به دا وي چې هغوی د افغانستان نننی افغانستان په نظر کې ونیسي، هغه افغانستان چې هلته تنها یاد شریعت غږ رادیو و اما نن په زرا و سلا و اخبارونه تصویری و نوشتاری شته، حتی کولی شو چې میلیونونو هغه باندې وښیي ځکه دلته افغانستان ترقی کړي. زما په یاد دي په 2009 کې تنها 6,000 لسانس په کابل کې وجود لره، اما اوس په زرا و سلا و زره
بدي دغه بدلونونه راغلي دي. طالبان او هرومرو دې بدلونونو ته متوجه خو کرا شو د پاکستان رول ته وخت ډیر کم د ستاسو نظر په ډیرو مسایلو کې غواړو چې واخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر کې د صدر اعظم ظاهرا هم هلته حضور لري. پاکستانیان وایي چې د دوی له همکارۍ پرته سوله ممکنه نه وه. د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په تړاو آیا په افغانستان کې د پاکستان دخالت به زیات شي او کنه؟
زه یو د خطر نقطه هم دغه ده، هغه ذوق زدگی او هغه خوشحالي چې پاکستان لري. زه فکر کوم چې په دې کې خدای ناخواسته داسې نه شي چې اول ګټې د پاکستان په نظر کې نیول شوي وي بیا وروسته د افغانستان، ځکه موږ په تېرو وختو کې ولیدل هغه څه چې پېښ شوي دي. یو طرف دې د قضایا او متاسفانه هغه هم په منفي توګه منفي اړخ هغه د پاکستان د خونه وه، که د ډاکټر صاحب نجیب د سولې طرح وه، که د 18 کلن 19 کلن ناورین وه، او که د هغې نه مخکې بعض مسائل وو. نو موږ باید ډیر په احتیاط باندې په دې ارتباط باندې زموږ سیاسیون زموږ نظام په مجموع کې قدم واخلي او د افغانستان د دوستانو نه بین المللي دوستانو نه پر اساس کې د امریکې نه زموږ تقاضا ده چې د افغانستان ولس د تشویشونه بعد ډیر واضح رفع شي او هغه تعهدات چې کیږي دغه د عملي کولو په خاطر باید ډیر واضح تضمینونه وجود ولري.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د ملي امنیت خونې رئیس رحمت الله نبیل صاحب تاسو له معلوماتو څخه.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د پولیو په وړاندې د مبارزې صحیح رضاکاران وایي لا هم اړتیا ده چې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عبدالملک شفق په پکتیکا کې له یو رضاکار سره په دې اړه مرکه کړې.
دمانو اکبر خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د واکسینو په بخش کې کار کوم.
اکبر خان وروره، څومره وخت کیږي تاسو په دې بخش کې کار کوئ؟
تقریبا د ما یو 12 کال کیږي په دې بخش کې کار کوم.
ډیره ښه. تاسو 12 کال مخکې چې کار مو پیل کاوه، هلته د خلکو ذهنیتونه د پولیو واکسین یا په عموم کې د واکسین په اړه څنګه وو؟ او دا چې تاسو 12 کاله کار کړی ده، اوس څومره تغییرات راغلي د خلکو په ذهنیتونو کې؟
یاره، د ما په نظر باندې خو اوس منفي طرف ته ډیر تللي دي. خلکو ذهنیتونه منفي طرف ته زیاته تللي دي، ځکه خلک یې ښه نه بولي. خو اگر که واکسین بی ضرر شي دی واکسین خو خو شي دی موږ دا دولس ډیر لس کال کار کې کړی د موږ خو د واکسین په هغه کې دومره خطر چې نه دی لیدلی یو شی نه دی لیدلی نه دی واکسین په اړه موږ کوم تاوان لیدلی.
یعنی ستاسو په نظر غټ لاملونه څه دي چې دا خلک وایي چې ماشومانو ته واکسین نه ورکوو؟
ولا غټ لاملونه خو نور معلوم نه دي، بس دوی اکثره خلک دا تبلیغات کوي دا ماشومان بې سوره کوي، دا ماشومان بلوغ ته زر رسوي، ماشومان سپین سترګي کوي. نو دا خو د خلکو نظرونه دي، اگر دا حقیقت لري نه، خو دوی دغه فکر کوي، دغه خبره کوي.
دوی دا خبرې څومره پر ځای دي؟
دا خو موږ بیخي پر ځای نه بولو، ځکه واکسین چې دی واکسین خو یو بې ضرره شی ده. واکسین خدا ناخواسته که په موږ په منطقه کې یو نفر په فلج اخته شي، هغه به یا دایمي فلج او یا مړ کوي، یا به د مړینې سبب ګرځي.
څه کول پکار دي تر څو د دې خلکو ذهنیتونه بیرته مثبت لور ته لاړ شي؟
ولا دا خو باید جماعت ملا امامان په کلو بانډو کې تبلیغات وکړي، خپلو جماعتو کې ورته ووایي د واکسینو په اړه باندې دوی ته معلومات ورکي، شرعي مسائل ورکي چې دا بې ضرره شی دي او تاوان کوم تاوان نه لري او حلال دي.
تاسو دولس کاله په دې بخش کې کار کړی ده، آیا تاسو کوم وخت داسې څه لیدلي؟
نه نه، موږ خو د واکسینو په اړه باندې کوم هیڅ ضرر مشکل نه دی لیدلی تر اوسه.
تاسو یو رضاکار یاست، آیا په دې پوهیږئ چې ولې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي؟
بلکل، موږ په دې پوهیږو چې واکسین باید د دې له خاطره ورکړل شي چې موږ ماشومان له فلج مرض څخه خلاص شي. خلکو ته د موږ دا پیغام ده چې خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه له پیدایښت تر 50 کلو یا تر 50 کلو کم ماشومان باید واکسین کړي، او د موږ له رضاکار ټیمونو سره چې د دوی دروازو ته ورځي او ډیر تکلیف کوي له هغو سره مرسته او همکاري وکړي او خپل کوچني ماشومان واکسین کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د خبرونه په پای کې د مهم خبرونو غټی کې یو ځل بیا، متحده ایالاتو او طالبانو په دوحه کې له اوږدو مذاکره وروسته نن د شنبه پر د کپ په لسمه د ځانګړو مراسمو په لړ کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد او د طالبانو لخوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر لاسلیک کړه. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د دې موافقتنامې په اساس د لاسلیک کولو نه بیا 15 ورځې وروسته امریکا او ناټو په 14 میاشتو کې له افغانستان خپل عسکر وباسي، او په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي عباس ستانیزي ویلي چې 10 ورځې وروسته به د افغانستان له حکومتي محبسونو نه څه د پاسه 15,000 طالب جنګیالي هم خوشي کیږي. په افغانستان کې د امریکا نظام مداخله چې تقریبا 19 کاله پخوا پر متحده ایالاتو باندې د حملو په تعقیب پیل شوی، واشنگټن ته د برابر 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالر په بیه تمامه شوی. تقریبا 2400 امریکایي عسکر پکې وژل شوي دي، او 2000 نه زیات افغان پوځیان، پولیس او ملکیان هم په جنګ کې وژل شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته د رسیدو او خپل کورونو ته د امریکایي عسکرو د راوستو په خاطر تاریخي ګام پورته کړ. ټرمپ په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د موافقتنامې د لاسلیک کېدو وروسته په یو بیان کې وویل، موږ لګیا یو زیار باسو چې خپل ټول عسکر له افغانستان وباسو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو سرمنشي انسټولټنبرګ کابل ته د ګډ سفر په ترڅ کې د افغانستان او امریکا د حکومتونو نن د شنبه په ورځ د کپ په لسمه یوه ګډه بیانیه خپره کړله. په دغه بیانیه کې د سولې او امنیت د ټینګولو په خاطر د افغانستان د حکومت سره د مرستو په تداوم باندې تاکید شوی دی. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد ویلي دي چې طالبانو تشدد د کمولو په موده کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لور بند سر راړونې کړې وې. په ایران کې د کورونا د ساري ویروس د پیښو د زیاتېدو له امله په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې شوي دي. د ایران روغتیا وزارت وایي چې دغه موزی ویروس تر اوسه پورې 14 کسان وژلي دي او تازه 370 پیښې ثبت شوي دي.
درنو اوریدونکو، دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. دا تل په څیر په لاندې شبکې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مو.